خدای دی وا قدر من او ویدو کو ویدو کو تاسو ته په خبري خبرونه کې هر کله و یو تاسو قرباني یو زمونځه شهید
او زنه سرکا کړ
نن د سې شنبې نه ورځ کال 2023 د جنوري 28 نیټه دا د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی لومړی تاسو په مرګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته
په خیبر پښتونخوا کې د ننوایانو کاربندیز لا هم دوام لري او خلګې لستونزو سره مخ کړي دي د ننوایانو اتحادیه وای انتظامیه د ډوډۍ د بای زیاتې دل ورسره په خپل منلې خو تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده جاری کړې
ملي لوري ته پاکستان وای چې د غیر قانوني پیسو د څار اداري یا اف ای ټی اف پر اطلون کې غونډه کې بعد ټاکل شو سپارښتنو سرته رسولو باندې ټینګار وکړي
او د سویټزرلند په دیووس شهر کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه کې صدر ترامپ په داسې حال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مواخیزه کې دوه چاري پلسوي دي په دیووس کې به صدر ترامپ ټاکل شوی چې له وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ
صف امریکا د بډا کارمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته پیل کوو د وړو له بحران څخه په خیبر پښتونخوا کې نانوایانو کاربندیز لا تر اوسه دوام لري او خلګي له ستونزو سره مخ کړي دي د نانوایانو اتحادیه وای انتظامی د ډوډۍ د بای زیاتې دل ورسره په خپل منل دي خو لا تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده جاری کړې تفصیل اوربندې مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي
په خبرو د صوبې نورو خارګوډو کې نن د تنورچانو د کاربندیز دویم ورځ د تنورونو تړلې پراته دي او تنورچان د خپل اتحادیې دفتر کې راغونډشي سلام مسلات کوي د دغه اتحادیې صدر محمد اقبال یوسف زیر ډیبات وايي توړو د کموت او بایو کې د اضافې سره سم موسوسو زله چارواکو سره غونډه وکړي چې د ډوډۍ قیمت کې د اضافې اعلان د سرکاري امر په ذریعه او کې خوای مونږ ته لیکل امر نه راکې نو ځکه مونږ خپل تنور نو تړل
دي په خپل خوخه وې چې را یو سر 15 پلس روپے خرچ کړي او یو سل اویا ګرام شیره په 15 روپے باندې خرچوي نو لیکن هغه مونږ له دې لیکل ثبوت نه راکو مونږ له مونږ قانوني شکل راکې چې قانون د طرف نه مونږ ته گرفت نه بیا دی قانوني شکل مونږ له نه راکولو هغه نوټیفیکیشن نه راکولو ويم دا غسه تاسو خرچوي نو دا چې حکومت چې غیر قانوني کار په مونږ باندې کوي لګیا دي
وای تر هغه به زمون کار بندیز به تر سوچ یا حکومت ډوډۍ د بای سی کابل سرکاري اعلان نوي کړي او یا هم دوړو بې واپس خپل ځای ته نوي راټیټي شوي بل په لوت د خوراکي توکو لوی منډای رامپوري دروازه کې مچ دوړو د یو لوی باپاري راج رام بیل نه دوړو د تازه بېو په حق ته پختنه وکړه نو هغه د 100 کیلو د تروړی قیمت څه داسې ویلو
پنجاب کې پرون مونږه خشتي په 1040 روپے باندې اسلام آباد کې وړو پاغي باندې تقریبا 42 روپے کړی راغلی دا نو دلته نن په بازار کې هغه مونږ په 1090 روپے خرڅو لګی یو اوړه یعنی خړی دي خو ګاګ نشتا اول ته دوی وی چې را اوړه به سرکاري ریټ هغه به خین نشتا مونږ نه راکې په سرکاري ریټ
وای د تنورچانو د اړتال په وجه زمونږ اوړه نه خرڅيږي او عام اخستون کې چرایشي نو بس یو بوجي نیمه واخلي بل لوري ته د تنورونو د باندې دوله عمل هغه اوټل هم ستونزو سره مخ شوی دي کوم چې به انګولې په خولو غډوډي بین د تنورونو د ګرمې راوړي لکه فردوس سلیما بازار کې چې د تکو خرڅون کې یو دکاندار فاروق اکبر وای
جناب مخ کې مونږ سره خوګه د تنورو اوس اړتال لید به مور د دکان بندې مونږ شپه ډېر نه مونږ له روټه راځي اکثر مونږ د شپې نه راوړو هغه روټه یخي پاره باندې مونږ سره ډېر مل منو چې اړم راځي دا روټه یخي خو مونږه وي تخپل مجبوري بیان کو جیار دلته اړتال له ټول تنور نه باندې تکلیف ته
دغه شان هغه مسافر یا مزدور کار چې سحر د کور اوزی او اکثر د ګرمي او ماخام ډوډۍ بهر خوري هغه هم وای د تنورونو د اړتال په وجه نه هر ګرځو لکه په خوته د بلې علاقې نه راغله دغه تن چې وای
کله اوري کله جوار دغه کنه نو مې دی وجه بس جوار باندې اوس گزاره کوي نو خواسه مې تنور باندې نو خبر داسې ده چې لکه دا بازار دی دلته لازم تنور دا پکار دی چې تنور چالو وي او تنور بند شي دا خو بیا موږ ټول ته بیا مشکلات دي.
خود خیبر پختونخوا د خوراک د وزیر لخوا د خبرشوی خبر پاڼه مطابق صوبې کې هیڅ د اورو کموت نشته. سلور لکټن غنم ګودامونو کې محفوظ دي او فلور میلونو ته روزانه د غنم کوټه 15000 ټن ته سیوا کړی ده. مختلفو علاقو ته روزانه ټرکونه لیږي او پرایتی قیمت خلکو ته په 780 روپۍ د شلو کیلو تروړه ورکړي. خبر زیاتی دغه وړاندیز تنورچانو ته هم شوی او خواغی بې ځای هړتال شروع کو. خو تنورچان وایي دغه اوړو ډوډۍ خلک نه خواغی ځکه چې سره دي. غرض د وفاقی حکومت اکنامک کوارډینیشن کمیټي یا ای سی سی د بهر ملک نه د 300000 ټنو غنم اخستو فیصله کړی ده. کم چې امکان لري د فروری تر نیمایي پورې کراچۍ ته راورسی. خو دې بحران کې عجیبه صورتحال هغه وخت پیدا شو کله چې یو خبریال د هیواد جمهور رئیس ډاکټر عارف الوی نه پوښتنه وکړه توړو د بحران ذمہوار څوک دی. نو صدر جواب ورکړو ماته د دې بحران معلومات نشته خو پکار ده چې ماته دا پته وا. او خلک لګیا دي د صدر دغه خبره په ټوله نزورسنو خبري. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
زتمن اوریدونکو اولیدونکو تاسو د مدثر شاسخه د اوړو او د ډوډۍ د کموالی پاړوند حالت چې کوم هړتال دی روان دی دغه پاړوند واوریدل د محل زو بلوچستان ولوري ته چې حالت هم د اوړو د قیمتونو د زیاتېدو او د نانوایانو د هړتال پاړوند سره صورت حال دی. حفیظ الله شیرانی تاسو ته تفصیل وړاندې کړي.
پاکستان او بل خصوص خیبر په شرخه کې خو د اورو سنځ یادغه کمواله اوس را مخه شوی دی. خو په بلوچستان یوازې د سنځ لتیرو او اتومیا څخه دلته د غنم خاص کډیره کمی ده او حکومت روسه پوری غنم نه دی اخیستي. بل په حکومت دا دعوا کوي چې په بلوچستان کې د 15 لک بوریو اورو یا غنم چې کوم دی هغه له وفاق حکومت څخه راغوشت دي. خو دلته یاد دي چې په بلوچستان کې د اوړو ضرورت دی هغه 15 لک ګونې د اوړو ضرورت دی. او کله چې متونو خبره وکړو نو دلته یو کلو وړه چې عام د روزمره وړې یا سار ماشام په کورونو کې خلک په خوي یو کلو وړه لښکیتو څخه تر 15 روپو او کله شو وړې د هغه یو کلو په 10 روپۍ دی. او د سن کلو ګونې د وړو چې دا هغه په 5000 روپۍ دی. همدا چې شل کلو د وړو ګونې چې دا هغه په 2000 څخه تر 1000 روپو پورې دا نو دا سن د ډیره وخت د حکومت خپلم غنم نه دی اخیستي او ونل مالکانو ته هم دا اجازه نه دی ورکړي چې هغه دی په شخصي توګه غنم واخلي او بیا دی اوره و مارکیټ ته ورکړي. چې کله مو د نل مالکانو سره خبره کړي هغه وایي چې نه خو یالتي حکومت خپل په دې توانیدل چې پر وخت غنم اخیستي او نو موږ اجازه راکوي. لبلې پاپر ایالتي سطح باندې چې د غنمو د زیرمې کم ملاندی یا چیرې چې غنم جمع کیږي هلته په سوونو غونې په بلابلو یا جلو کې پرتی دی. خو چې کوم زموږ زراعي دي د هغو په وینا یا د هغو په مطابق چې په کې ډیر غنم د نه استعمالېدل یا پر وخت دا وی ته اوله جوړولو کې حکومت ناکام شوی او هغه اوس تر میا ترسوي او دغه خوند خراب شوی دی. لبلې په چې د غنم ګران شوی دی په شهر کې ډوډۍ هم ګران شوی دی. د ډوډۍ لګرانی جو سره سم دلته چې کوم نانوایان یا د تنور والدي هغه د ډوډۍ یا مشمړې ورته وای دغه وزن کم کړي چې خلک خفه دي.
ډیر مننه سلامات اوسې شیرانی صاحب.
صف امریکا دی بادا کدر منور دوم کو او سهم د وړو پاړه ځای خلک په پېښور کې څوای چې په وجدو وجدو کټارونو کې ولاړ دي او ځینې پکې وای چې د ډوډۍ کچې دومره کم کړې د وزن دومره کم کړې چې هغه د ډوډۍ پر ځای پاپړ معلومیږي. ارشد مومند په دې اړه خلکو سره خبرې کړې او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
زمانو متا الله زما تقریبا نیمه ګنټه او شوه ځکه ولاړې ما پدې لن کې او د خلکو تاسو ګورئ چې سونه راشته او دلته خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی د وړو او خاص کر د غریبانان چې کم دي او ډېر تکلیفونه دي. نن سبا هر څه ډېر زیات ګران دي او دغه حالات دی ته وګورئ تاسو دا کم خلک راغوند دي ته تقریبا سلورم ایسم دي کې خلکو ته دغه نه رسیږي وړن رسیږي او باقی پاتې د درې سې چې کم دي دا وګوره ټرک تقریبا خالی دي او ټول خلک پاتې دي
ماهیب الله ها او دې ټرک کې وړه راغلي زموږ خوړو وچاو ده سار نه ته ولاړو دی اړې په لاره قضا شولا او وړو راته ملاونی شروع ول دا چې چل دي موږ سار نه ته ولاړو دی اړې قضا شوا وړو 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 شو څه ګراني ده خاله موږ دې اړې په لاره شي او وړو راته ملاونی شروع دا واست شرم دي ا دکانونو کې وو نو هغه خو ارسړی ته و ملاوې دل دې کې لاړه وچاو هغه ذکرې بوجورو بو د بوسو بوجورو ډ کومه کله به درې سوه وشي کله به دوه سوه وشي کله به څلور سوه وشي کله پنځه سوه وشي نو په دې زه چیني واخلم زه پرې ګوړه واخلم زه پرې دغه مساله واخلم زه پرې غوړي واخلم زه پرې اوس وړه راواخلم وړنن دیاړي به زما سینې وړه وړم راته ملاو نه شي واورې
زه په ټانګورو ګرځم ته دېش وي او دې ټرک ته به زه ختیا شم په ګوډیریا شم دې شرمونه کې زه وړه راګشتیا شم ما ته نه ملاوي دې دې شي نو زه هم تاسو زما اوس
ارشاد ډېر زیات تکلیف وکړي په پیسې مې ګرځولې او چا راتا کتلم نن یاره یو ګنټه دومی کیږي تقریبا ټول کارونه پریخې دي نو یا به ول پیدا کو بچول او یا به کارونه کو
قریش نو خو ګرانی ده پسی راوړو نو ګرځان دي نو با ولر سو ګرشته کنه
نو الته ولې نه ولاین کې نو
دی نو شو درې دی چا درې دی شو
شوی په سلریشتمه جنوري باندې د تعلیم عالمی ورځ ده او دیو هم په دې حواله سره یو پروګرام تیار کړی دی نو په دې پروګرام کې څه دي
په دې پروګرام کې به د پاکستان او افغانستان په خاص توګه د پاکستان په پښتنو سیمو کې د تعلیم حال د سکولونو حال او همدغه شانته د تعلیم په نصاب باندې د تعلیم په هانو سره خبرې کوو
او زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو هم په دې کې برخه اخیستې شي خو څنګه
زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو د خپل سیمو د سکولونو حال موږ ته په عکسونو او ویډیوګانو کې راغلې شي دغه ویډیوګانې او عکسونه به موږ په خپل دغه ځانګړي پروګرام کې شریکو او تاسو د سیمو د سکولونو حال به نور نړۍ ته خایو
موږ خپل رائے نه خبر کړي سلریشتمه جنوري باندې د دیوا پرونی او ریدل او قتل مهیروي موږ به تاسو د تصویرونو تاسو د ویډیوګانو تاسو د رائے په تمه یو او د پروګرام قربانه ويو زه سمینا احسن
او زه شوه دادا
د دیوا سره اوسې
اوریدونکو د مهال یو بل اقتصادي راپور ولوري ته چې هم د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې چې هلته پاکستان کې د غیر قانوني پیسو د څار اداري اف ای ټی اف پر اټلونکو غونډې کې به ویلي دي چې د ټاکل شووز پرختنو سر تر سوالو باندې ټینګار کوي تفصیل یې تاسو سره غونډ کړی لیاس خان
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر اماد اظهر په مشرۍ کې پاکستانی پلاوی بیجنګ ته رسیدل دي چرته چې پاکستانی ډله د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو د تراګرو مالیم رستو د سار ادارې اف ای ټی اف د نن نه پیل شوی د ورځنۍ غونډه کې به د دوی لخوا ورکړی شوی اکشن پلان باندې د خپل کارکردګۍ دفاع کوي د ځایي مطبوعاتو تر مخه پاکستان به هڅه کوي چې د لړکی نور وخت تر لاسه کړي د پاکستانی چارواکو تر مخه دا غونډه زمونږ د پاره ډیره مهمه ده ولې چې د دین رو تو د نړیوالې ادارې د پیرس په غونډه کې بعد پاکستان نوم د خړ نوم لړنا لری کولو یا دې کې پاتې کولو فیصله کیږي پاکستان په ویش سپارښتنو کې تر دې دمه په پینزو پوره پوره عمل کړی دی خو اف ای ټی اف پرې زور اچوي چې د دوی ټول اکشن پلان دی د فروری میاشت پورې عملی کړي خو پاکستانی چارواکي بعد د بیجنګ غونډه کې د جون میاشت پورې نور وخت تر لاسه کولو هڅه کوي پاکستان د لړکی خپل سفارتي حل ځلې هم تیزی کړی دی او 13 اونۍ د امریکای د سفر مهار خارجه وزیر شاه محمود قریشی په واشنگتن غک کړي او چې دوی دې د بیجنګ غونډه کې د پاکستان نوم د خړ نوم لړنا درې کولو هڅو کې د دوی ملاتړ وکړي دیوا ریډیو چې د ټان رسپانس خبريال خلیق کیانی نه پوښتل چې د اف ای ټی اف بیجنګ غونډه سمره مهمه ده او آیا پاکستان به وکړي شي چې دا غونډه د دوی لخوا وړاندې کړي شي وي سپارښتنې عملی کولو باندې مطمئن کړي نو هغه وي پاکستاني
جو پارټیز هه انکا خیال ہے کہ جی ہم نے کافی کمپلائنس سب تک کر لی گیا کہ جی اب ہم اس چیز کے لیے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کوالیفائی کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہماری اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ
پاکستانی چارواکو خیال لے چې دې لړکی کافی سپارښتنو باندې عمل کړی دی او د دوی د هڅو د ستاینې وشي کیانی وې چې خیال دادې چې سلور 15 نقطو باندې پوره پوره عمل نه دی شوی خدا داسې سيزونه دي لکه د عدالتونو قضیې یا بانکي معاملات چې پدې کې په وخت لګي کیانی زیاته کړه چې پاکستان تم لري کچري د خړ نومړ نه اونځي خو نوم به هم خړ نومړ کې پاتې شي او اخیری فیصله به د پیرس په غونډه کې کیږي د دې سوال په جواب کې چې دې لړکی سفارتي حل زلې سمر رول لو بول شي نو هغه وي
بہت زیادہ رول جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائمینشن کا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے پاکستان کی اٹیمپٹ تھی کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی سپورٹ پاکستان کے حق میں ڈالے
دیکھیے سیاسی اثر رسوخ ڈیر چلی گی پاکستان دا ڈیر وقت نہ ہسا کبھی چې امریکا دے د دوی ملاتړ وکړي د اوی چې د سویلی آسیا د پارا د امریکی خارجه دفتر مرستیال سے قطر ایلس ویلز هم دے لڑکی خپل ہسی کوي او اوس چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی سخکې دو پلو روان دي نو د دې نتیجې پاکستان باندې هم خیرات لل پکار دي الیاس خان وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد دوه صف امریکا جوادا کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او وسه هم په دې اړه چې د ترګر تنظیمونو د مالی سرچینو د څار چې کما نړیواله اداره ده د دې د سپارښتونو په اړه او پاکستان هڅه کوي چې د خړ نوم لړ څخه ځان وباسي پاکستان ډیپلوماټیکی هڅې هم شروع کړې دي او پلاوی چین ته هم استولې دي په دې اړه به زموږ همکار پیر زبیر شاه دا وخت له موږ سره هم په دې موضوع څېړنه کوي سړی مسې او په خیر علي کدار ته وسه چې آیا د پاکستان د دې تازه هڅو څخه به پاکستان په خبره د اف اي ټي اف د خړ نوم لړ څخه ووزي او کڅنګه
جی پخپل خوب دا چې څومره حدی حالې ځلې کوي لګیا دا دنیا ته دا باور ورکوي پر کولو کوشش کوي چې پاکستان د پخاورو حکومت ترګر تنظیمونه دي اسپیشلی هغه چې کوم اف اے ٹی ایف نمونه اخیسته دي لکه لشکر طیبہ سوا جیش محمد سوال ورسره د حقانی شبکې زنا کسان سوال نو وی خو بهرال هغه شپه ټایم لګی چې هغه عدالتي کاروای اوس پورې داسې نه دي سوي چرنګ او دنیا ونه غشتنه کوي خو اصلي شاید کوم دا هغه موږ ګورو چې آیا امریکا ورسره مرسته کوي کنه نو امریکای ته دوی یو طرف ته طالبان سره چې کوم اوس دا دزبندی اعلان وسوي دا هم پاکستان اعلان کړای او پاکستان کوشش دا ده چې امریکای ته دا وشي چې موږ په افغانستان سره تاسو سره مرسته کوو خو تاسو د اف ای ٹی ایف د خلص نه موږ نوم وباسلو چې موږ سره مرسته وکړو دا موږ یاد ساتو چې دا اف ای ٹی ایف خلص سه امریکای برتانی او فرانس په ګډه د پاکستان نوم راچولای وو خو بهرال زیات هغه ډیپند کوي په امریکا باندې په چین باندې چین خپل مفادات دی هغه یو طرف ته خوای چې ترګره خلاف د پاکستان ګامونه واخلي خو ورسره ورسره کا فرض کا او پاکستان په خړ لیست نه تور لیست لاړای نو هغه باندې بچین ته نقصان نه چین سرمایه کاری ته نقصان نه بلکې ټول خلک آی ایم ایف ته به نقصان نه ولې چې حکومت مالیاتی یا اقتصادي چکم ادارې دی دوی په پاکستان سره لندن کولو شی وو بیا ډیر خیال کوي او دا لندن به کمی یا مکمل ختموي خو دا سلی داسې چې امریکای چې کوم از ول بیان دا دغه نه داسې داسې چې امریکا سنا سوچ شروع کړای دا دښتا چې پاکستان نه فشار لشکم کی او داخل لیست نه وباسي خدا مجلا پورا یقین سره نسو ویلای نور هډر خبرې دي خبره لده دا سسي چې امریکا کې د وسره مرسته وکي
نو لکه څنګه چې تاسو پیر زبر شاه صاحب خپل خبرو کې ذکر وکړ چې د افغان سولې په ورسته هم پاکستان اوس دا تمه لري چې پاکستان وایي چې د سولې پروسه کې کومک کړی دی خو لا تر اوسه پورې د سولې پروسه پایته هم نه رسیدلې او ځینې چړونکو وایي چې پایته رسیدو بغیر بیا د هغه په اصطلاح باندې د کیش کولو هڅې شروع شوې
بالکل دا خو لا خبر ډیر دی خو بنیادی پاکستان نه امریکا غشتنه یو خو اول غشتنه دا وا چې تاسو طالبان خبرو ته راضی کړئ نو پاکستان دلته چې کله عمران خان راغله وزیر اعظم د امریکای په دوره پاک شه هدا ویل چې موږ دا کار وکړای او امریکا هستانه وکړه خو امریکا بیا ورته وی چې تاسو اوس دا کافی نه ده نور هم مشتر حکومت وکړي حکومت دا وو چې دوی باندې ډزبندی اعلان وکړي او افغان حکومت سره اکشن وای نو اوس دوی په پاکستان د ډزبندی اعلان مسرنګوي چې شاه محمود قریشی په خپل د اعلان وکړه او دلته جرنالستانو ته ویډیو یو میسج ورول ځلای او یو قسم ډیره ګټه یو خپل پاکستان یو اهم رول ګڼلای چې دا دوی وکړه او امریکای مطالبه پوره کړه خدا صدا چې اوس په موږ ګورو چې امریکا دا ارزی سره ورسره منی او هغه بعد افغان حکومت سره څه کوي خدا خو ډیر خبرې د ښه ټیم لګیږي او
خو پیر زبر شاه صاحب یو بل خبره هم آی یوازې ک امریکا د پاکستان ملاتړ کوي د اف ای ټی اف د فروری په غونډه کې نو هغه به څه اغیز ولري
خامخا به اغیز لري ولې چې امریکای تش په نور ملکونو باندې ها اثر ستا وي ها په دغته راضی کولای شي دغه علاوه ایم ایف په دا نور چې کوم ادارې دی ایف ٹی ایف خپل اثر رسوخ ستا او پاکستان خپل ملګری هستا چین د ترکی د ملایشا د ټول ملکونو دی پکښه ات لیست په دا ټول لیست شو بنا چوي او موږ به ګورو چې امریکا څومره د افغانستان چې دا کوم دی عمرسته دا څومره دی سیریه سخلی او دی واقعي دا عمرسته غنی کا نه غنی نو چکل پورې دا نه کلیر پاکستان په خپل حاله ځلې کوي خو دا د چې پاکستان دوړ امریکای ته پاکستان ضرورت ده پاکستان ته امریکای ضرورت ده اندازه دا د سچ درمو لار به دوی سره وباسي
ډیره مننه او د ځم پام ساتي
ډیره مننه
لیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو ته د محل یو بل راپور هم وړاندې کوو چې هم د افغانستان د سولې په اړه باندې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي چې طالب او امریکایي استازو د افغان سولې په اړه د روانو مذاکراتو په دوام تیر شپه د راتلونکو اقداماتو په اړه په تفصیل سره غږیدلې دي تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي حکمال روان په دغه راپور کې
په قطر کې لاهم دی افغانستان د سولې په تړاو مذاکرات دوام لري او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په تازه ټویټ کې ویلي پروند د طالبانو د مذاکراتي ډلې مشر مولا عبد الغنی برادر او د امریکا له استاذ زلمی خلیلزاد سره چې ناټوز وکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر هم ګډون درلود مذاکرات شوی او نن د سه شنبه پورز هم دوام لري طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي د امریکا مذاکراتي پلاوی مشر زلمی خلیلزاد د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندې شوی پلان منلی دی خو زلمی خلیلزاد تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي د افغانستان د سولې لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پلان او همدارس په هیواد دننه د سولې په تړاو د افغان حکومت د یو نظر نشتون د نیښنې وړ یادوي د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی امین الله شرک له ډیوي سره په خبرو کې وایي د امریکا متحد ویلتون او د طالبانو ترمن د سولې مذاکرات او اوږدې لړۍ دوام پر دې پروسې د افغانستان د خلکو باور ته زیان رسوي نوموړی وایي د طالبانو او د امریکا ترمن د سولې په تړاو چې مذاکرات کومه لړۍ روانه شوې شکمنه ده د شرک په وینا کې د سولې مذاکرات مخکې د اوربند پر مسلې چې ګټه یې د افغانستان سیمې او نړۍ ته هم رسیدلی شي موافقه ونه شي دایمي سولې ته په هیواد کې زمینه نشي برابرېدلی د سولی علی شورا په خنیم راستیال او د مشرانو جرګې غړي مولوی تبلال الدین وای د جګړې دوام پر مهال د سولی هیڅ مذاکرات مثبت پایله نه لري د مشرانو جرګې غړي تبلال الدین له ډیوی سره په خبرو کې وویل د مهال په افغانستان کې د سولی د توافق لپاره په اوربن او د تاوتریخوالي په تړاو دی یو نظر اجماع شتون لري او په وینا یې اړینه ده چې په دې اړه د ولس غوښتنې ومنل شي
دا موږ کې دا موقت تخصص را کوم دا یو د حل لار ده او حکومت وایي
قناعتمند اردن وشي دوی باید په دې اړه باندې یو موقف لرلی وو. دا باید دین ملي مسایل تر وړاندې نه کړي. د خلکو د ارادې تمثیل وکړي او د خلکو اراده خو زما په یقین همداره چې دوی اردن غواړي او په هغه حالت کښې چې د افغاني مذاکرات روان وي او کلي اردن نه اوسي او په دې کښې خلک وژل کېږي او انفجارات کېږي مونږ به دې ولس ته څه جواب لرو؟ حکومت به ولس ته څه جواب وایي؟ نو د حکومت دغه موقف معقول موقف دی چې باید حتمن اردن اوسي.
افغان حکومت تل په اوربان ټینګار کړی او ویلی دی چې د تاوتریخوالي کمیدل له دوامدارې سولې ټینګښت سره هیڅ مرسته نشي کولی او هغه یې د افغان ولس او نړۍ ته د دوکې ورکولو په معنا ګڼلی دی. طالبان افغان حکومت په دې ملامتوي چې اوربن په پلمې سره د سولې پروسې ته زیان رسوي. خو افغان حکومت ویلي که طالبان سولې ته ژمن وي باید تر مذاکراتو مخکې له اوربن سره موافقه وکړي. د امریکا متحد ولایتونو او طالبانو ترمنځ نږدې شاوخوا 15 میاشتو راهیسې مذاکرات دوام لري او تر اوسه د سولې د توافق په اړه کومه مهمه پرېکړه او تړون نه ده شوې. خو د پرمختګ ادعا شوې ده او لا هم مذاکرات دوام لري. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
پدې مونږ اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستړي مشې دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه او خپرونو کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حقله وروستي او تازه خبرونه او رپورټونو ته غوږ کېږئ او دا بیا کتلی هم شئ. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوه سره ملګری کیدی شئ او که د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته غوږ کیدی شئ.
دونکو اوس هم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې یو تازه رپورټ وایي چې هلته اقتصادي برابري کې د ښځو کچه ډېره کمه ده بلکې برخه یې ډېره کمه ده او حکومت له پکار دی چې په دې اړه اقدامات وکړي چې هغه جنسي یا صنفي نابرابري لرې کړل سي. تفصیل ورباندې ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
نړیواله اقتصادي اداره آکسفیم د کال 2019 په سالانه رپورت کې وایي په نړیواله کچه د کاروبار دولت او د کار کولو د غیر منصفانه نظام له وجې په صنفي بنیادونو د کار کولو فرق زیات شوی دی او په پاکستان کې هم په صنفي بنیادونو د کار کولو اقتصادي ګټو ترلاسه کولو او په نوکرو کې د ښځو په مقابله کې سلو ته زیاتې موقع ملاویږي چې له وجې ښځې نشي کولی چې په سیاسي معاشي او معاشرتي فیصلو کې برخه واخلي. د خیبر پښتونخوا د سوابې ضلع سره لرونکي شمه د مدیره هڅې په پاکستان کې د نړیوالو او قومي ادارو سره کار کوي او وایي چې په ملکي ادارو کې د سړو په نسبت ښځو ته د ترقۍ او په اقتصادي توګه د مضبوطیا کمې موقع په لاس ورځي.
نو هغه پوزیشنز ته چې اپلای کړي نو هغه پوزیشنز ورته نه ملاویږي. سینیئر پوزیشنز دي نو هغه خلکو ته ملاو شي چې چا هغه ته داسې کوالیفیکیشن هم نه وي او همېشه ښځو چې کوم دی نو هغه داسې جونیئر پوزیشنز مانې دی وساتي چې کله د انکریمنټ خبرې را شي نو اوم هم ښځه په شا پاتې شي پروموشن کې هم ښځه په شا پاتې شي.
غیر ملکی ادارہ آکسفیم د رپورٹ مطابق په نړیواله کچا په کال 2019 کې صرف 83% خزې په وزارتونو او 40% خزې د پارلیمان برخه وا. په رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی چې په نړیواله کچا خزې په روزانه بنیادونو د 12 تر 14 غنټو پورې بغیر د سعودي په کار کوي. د پاکستان اساسي قانون په ملک کې دننه خزو او سړو ته د بنیادي حقوقو او کار کولو سره د اقتصادي مضبوطیا برابر موقع په لاس ورکوي. خو په شخصي ادارو کې د سړو په نسبت خزو ته د کم تنخواه غانو د هغونه زیات کار اخستلو او په مارکیټ کې د کار کولو ډېر کم موخي په لاس ورزي چې لوجه ماهرین وایي خزي په فیصله سازي کې وستو پاتې شي او په معاشي توګه د کمزورتیا لوجه په سیاسي او معاشرتي حل زلو کې هم برخه نشي اخستي په دې حق له اقتصاد ماهر پروفیسر میراج الحق وایي د سره د خزو په ژوند منفي اثرات پریوزي بجٹ کې د پاکستان حکومت کم نه کم تنخواه 1500 روپے مقرر کړی و خو د اکسپم د رپورت مطابق په پاکستان کې د کورونو دننه کارکونکو ته د حکومتي پیسو مطابق تنخواګانی نه ورکول کیږي خیبر پختونخوا مردان ویل کې د ومن چیمبر اف کامرس مشر نازیا شوای د خزو د امپاورمنت په نوم کارکونکو ادارو کې هم خزي اکثره د خپل حق نه محروم وي نړیواله کچا سړی د خزو نه 50% زیاتې پیسې ګټي او 20% خزو بغیر د تنخواه یا وظیفې نه کار کوي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ساسو د ملتیات څخه مننه چې تر دا د مزموږ سره مالیا ساو د محل زوی او بل راپور ولوري ته چې پس لڅو میاشتو بحثونو د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه د هیواد د انتخابي کمیشن د چارواکو په ټاکلو کې توافق ته رسیدلې دي رابیه پیری تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د الیکشن کمیشن د مشر او د دوه خړو د ټاکنې د پاره پارلماني کمیټي غونډه د چیر پرسن شیرین مزاری په مشرۍ کې وسوه چې پکې د چیف الیکشن کمیشنر د پاره د سکندر سلطان راجا او د الیکشن کمیشن د دوه خړو د پاره د سین سخانی سردورانی او د بلوچستان څخه شاه محمد جتوئی پر نومو سلا وسوه د غونډې ورسته د مطبوعات سره خبرو کې شیرین مزاری وویل
چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا صاحب ہوں گے سندھ کے ممبر نثار دورانی صاحب ہوں گے اور بلوچستان کے ممبر شاہ محمد جتوئی ہوں گے
دوی زیاته کړه چې د پارلیمان څخه پریکړه یو شګام دی پکار دی چې د پارلیمان پریکړه هم په پارلیمان کې د نن کېږي د سکندر سلطان راجانو وزیر اعظم عمران خان او د نثار تورانی او شاه محمد جتوئی نمونه مخالفو ګوندونو لاړخه وړاندې کړل سی وی د دغه غړو پر ټاکنو د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او د پارلیمانی کمیټې غړي رانا ثنا الله ویل دواړه اړخونه نرمی سرګنده کړي اله لري چې نوی الیکشن کمیشنر به د ټاکنو د پاره ترمن پارلیمان ته راولېږي چې له سبب به آزاد شفاف ټاکنو کې مرسته ترلاسه کړي سي د پیپلز ګوند مشر راجا پرویز اشرف په دې اړه وویل دا یو اهم سیمواری ده چې په ګډه دوی ته ورکړې سوي ده او دوی ته په دغه سیمواری داسي ادا کول وی چې څوک پرې نیوکی ونه کړی سکندر سلطان راجا چې یو بیوروکرات دی او فلار یو فوجي وو د مختلفو حکومتونو په دور کې پر بیلابیلو چوکیو کار کړی دی هغه چیف سیکرټری ګلګت بلتستان چیف سیکرټری آزاد کشمیر سیکرټری پټرولیم او ریلوی هم پاتې سوي دي د سندو د بلوچستان د الیکشن کمیشن غړي تیر کال 2019 جنوري په 26 نیټه ریټایر سوي وو د آئین تر مخه د دې ټاکنه په یوه نیمه میاشت کې کول ضروری وي خو د حکومت حکومت او د مخالفو ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو له سبب پرسه اتفاق نه وسوي. تیر کال د اگست په میاشت کې وفاقي حکومت له اړخه خپل په سر د سند څخه خالد محمود صدیقی او د بلوچستان څخه منیر احمد کاکړ غړی ټاکل شوی وو، خو مخالفو ګوندونو دغه پریکړه نه ومنله او پخوانی چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان هم دغه ټاکنه غیر آئینی ګرځولې وه او حکومت له اړخه ټاکل شوی نوی غړو څخه یې سوګند اخستلو څخه انکار کړی و. خو د چیف الیکشن کمشنر د ریټایر کېدو وروسته دغه درې چوکۍ د حکومت او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وویشل شوې او آخر یو کال پس دغه ټاکنو په اړه اهم اعلان مخې ته راغلو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
صف امریکا جبا دا کتر منور دنکو دارا بیا پر رپورت هستو وار دی چی دا انتخابی کمیشن دا چارواکو پا چاکلو باندی دا پاکستان دا واکمان او غټو مخالفو ګوندونو ترمنځ موافقه شوه ده. خو بل طرف ته بیا په پاکستان کې یو شمیر ملتپاله ګوندونو چې دی هغه بیا دغه ټاکنې نه مني او وایي چې دوی په باور کې یا بیا په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي. دغه خبرګون درته پیر ویلا شاو وړاندې کوي.
پارلماني کمیټي په یو داسې وخت د انتخابي کمیشن مشر او دوه غړو په نمونه سلا شوي چې د وړاندې نه د مخالفو ګوندونو اتحاد د ویش کار دی. پروستو کې د لوی حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د فوسر لخر د ملازمت میاد سره تړلې قانون سازه په حق کې ووټ اچولو سره د سیاسي ګوندونو باندې ګډ اتحادیه کې واړو ګوندونو سخت برګون خای او د کې د یو عوامي نشتلګون ویان زید خان دی وریډیو توای چې د بده مرغ لوی حکومت مخالفه یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د انتخابي کمیشن د مشر د ټاکنه په معاملې دوی په اعتماد کې نه دی اغسته او د زید خان په خبره حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټي هم اوس عملاً ختمه شوې ده.
زما خلک چې هغه خودي هغه د رهبر کمیټي ماسیت ختم شوې ده او د اپوزیشن چې کوم په یو اتحاد جوړ شو د پاول نه خل کړي په چکل د 25 جولای 2018 الیکشن وشو. نو زمونږ د جمهوریت علما والا دا سټانسو چې پکار دا چې مونږه اسملو ته نه شو او مونږه د اسملو نه بایکاټ وکړو. خو د بدقسمتۍ نه دا ټیم کې موږ د واړه پاتې را پاتې دي نه مونږه جنگ په پارلیمنت کې کوو. نن د پارلیمنت حیثیت تاسو معلوم نشي کومه خبره په پارلیمنت کې کیږي.
13 شپه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې شوی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي، بلوچ ملتپال مشر حاصل بزنجو او ساجد میر او انس نورانی ګډون کړو او بیا د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویلو چې د فوج سر لخر ملازمت په حق له قانون سازه په حق کې ووټ ورکول سره اولس کې د مخالفو ګوندونو په اړه بدګماني خوره شوې ده او د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپو ډیو ریډیو توای چې دغه یا ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز لخوا په خپل سر پریکړو باندې اندېښنې سرګندې کړې وي او د آفتاب شیرپو په خبره د انتخابي کمیشن د نوې مشر د ټاکنې په معاملې هم پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د دوی یې وړو ګوندونو سره دغه چلن خپل کړی دی.
اوس په دغه لیا سره زه نه پیږم چې څنګه فریقین او خپل منځ کې په دې باندې رضامندي وشوه، ځکه چې یو فریق چې څوک فیصله کوي نه خو په لندن کې ناست دي او غالبا هغوی هغه ځای نه کېدی شي ویلي چې دا افسوسناک دی چې ټول سیاسي پارټو سره کو په دې باندې مشابهت شوی. نو هغه به لږ ځکه چې الیکشن یو داسې هغه دی چې په هغه کې ټول سیاسي پارټۍ حصہ اخلي، هغوی غواړي چې په دې ملک کې د غیر جانبدار او منصفانه الیکشن وشي. په دې کې اوس چې دوی په کوم هغه سره دا نوم خوښ کړی دی نو په دې منطق باندې موږ نه پیږو.
پاکستان کې کوم بیزل نه دی چې غنی د مخالفه او حکومتي غړو باندې ګډ پارلماني کمیټه د لارې د انتخابي کمیشن مشر ټاکلی شوی وي. لدی روان د کال 2013 او کال 2013 انتخاباتو نړوان د هم د اغه وخت د وزیر اعظم او د مخالف ډلو د مشر په سلا سره انتخابي کمیشن مشران ټاکلی شوی او خو مهمه خبره دا ده چې دغه متفقه عمل سره رسیدو باوجود لوی شمیره کې ماته خړون کې سیاسي ګوندونه دغه دوه انتخاباتو نتیجه منلو نه انکاری پاتې شوی دی او دا وخت هم حکومت مخالف و نه سیاسی گوندونو باندې ګډ اتحاد هم د کال 2013 انتخاباتو کې د ټګي او د درغلو د تورونو په سر عمل کې راغلی دی.
دا مهال زوی او بهرنی راپور ولور ته چې د سویزرلند په ډیویس خار کې د نړۍ د مشرانو اقتصادي غونډه کې صدر ترامپ په داسې حال کې برخه اخلي چې دلته په واشنگټن کې د مواخذه کې دوه چارې پیل شوې دي. تفصیل یې تاسو مجاهد جواد راغون کړی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سویس په ډیویس خار کې د نهه یاسي شنبه په ورځ د نړۍ اقتصادي غونډې ته په وینا کې د دوو سترو اقتصادي معاملو په اړه وغږېد او ویل چې امریکایان بیا په بیساري توګه ګټونکي دي. دغه خبرې څو ساعته مخکې لدی وشو چې د هغه د مؤاخذي بهیر د امریکا په سنټ کې پیل شو. ترامپ د خپل خبرو په دوام د منځنۍ کچې کارکونکو او کمپنیانو د بریا لچین سره د سوداګرۍ د لومړی پړاو لاسلیک کول او هم په سنټ کې له کاناډا او مکسیکو سره د نوي سوداګرۍ ستړون لاسلیک کول یاد کړل. ترامپ وویل کله چې د غونډې ته دوه کاله مخکې ما خبرې کولې نو ما تاسو ته ویلي و چې موږ د امریکا د غوړ راتلونکو پروګرامونو پیل کړی دي. نن زه په ویار سره وایم چې امریکا داسې اقتصادي وده کړه چې په نړۍ کې هیڅ کله ساری نه ولیدل شوی. هغه له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دوی پر لاره لاړ شي او خپل وګړي له بیوروکراسي څخه آزاد کړي. ترامپ د اقتصادي ودې په اړه وړاندې وویل دوی په شپږمه لسیزه کې د زیات نفوس د بحران وړاندوینه کړې وه. په اویمه لسیزه کې د زیاتې ولګې او د نویمه لسیزې په پای کې د تیلو د ختمېدو د خطر په دغو حالاتو کې هم ورته کار ته اړتیا و چې موږ د ژوند ټول اړخونه تر کنټرول لاندې راوستي وای. موږ به هیڅ کله تونلارو سوشلستانو ته اجازه ورنکړو چې زموږ اقتصاد وځپي او زموږ هیواد خراب کړي او ازادي مو ختمه کړي. د ډیویس د غونډې له پیلېدو څخه مخکې په سلګونو لارونکوونکو سره راټول شوی و چې ځینو یې په استرالیا کې د لګېدلې ځنګلي اور د کابو کولو او ځینو یې د هوا بدلون په وړاندې د مهمو ګامونو د اخیستلو غوښتنه کوله. لنن څخه تر چهارشنبه یا شروع تر ماسپښینه پورې چې ترامپ بیرته امریکا ته ستنې کی د یاد غونډې په چنده کې به د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري. سپینه مانی وای ترامپ د اجندا له مخې د عراق له لومړي وزیر برهم صالح، د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د اروپای ټولنې له مشر او یو شمېر نور مشرانو سره وګوري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم د نهه یاسي شنبه په ورځ وختي د ډیویس په غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی. عمران خان به هم د ولسمشر ترامپ سربیره د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د ډیویس د غونډې په څنډه کې وبیني. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سویس د ډیویس ښار ته رسیدلی چې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر هڅو او د هیواد د اقتصادي پرمختګ په اړه وغږیږي. د ارګ په خبر پانه کې چې نن خبره شوه د ولسمشر د ویاند صدیق صدیقي له قوله ویل شوې ده چې وایي ولسمشر غنی به په دې غونډه کې پر ګډون سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره لیدنه کاته وکړي. د ډیویس غونډې ته 3000 کسان بلل شوي او نږدې 15000 سرتیری او پولیس پر امنیتي چارو باندې بوخت دي.
صف امریکا جو بدر کډر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د بلوچستان یاله فلوریته چیرې چې د غازو د نستوالي له امله حالت احتجاجونه سوي دي او د بلوچستان اسمبلی د حکومت مخالف غوندونو غړو حالت د غازو د دفتر و مخې ته مظاهره هم کړی ده. تفصیل یې حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي.
دغه احتجاج د بلوچستان د صوبایي حکومت د مخالفي ډلې حکومتي او په ائتلافي حکومت کې ګډ د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د غړو لوري وسو د کوټي پر سمنګلي سړک باندې د سوی صدرن د غیس د دوتر مخته دوی احتجاجي کیمپ پرانستي. د بلوچستان اسمبلی د مخالفی ډلی مشر ملک سکندری ډوکیټ پر دې محل باندې وویل
کې سامنے یہ کہتے ہیں ان کو بھی ہم نے پہلے بھی کہا جب تک گیس کا پریشر کوئٹہ کا فراہم نہیں ہوگا یہ احتجاج رہے گا
مخامخ ویلی دی چې ترڅو پوری پکوټه کې د گیس فشار نوی سمسوي او گیس راکړې نوی تراغه پوری بزموږ احتجاج دوام لري په صوبایي حکومت کې ګډ د هزارا ډیموکراټیک پارټي د صوبایي اسمبلی غړي قادر نایل وویل کچيري حکومت زموږ ستونزې اواري نه کړلې نو موږ به د اسلام آباد په لوري باندې احتجاجي لاریون وکړو او هلته به د پارلیمنت مخکې تکشینو د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي مبین غلجي وویل چې اعلی وزیر جام کمال خان اوس په دې نزدو کې له وزیر اعظم سره د بلوچستان د ګازو د ستونزې په حق لبانی خبرې کړې دي
جاری کیے کہ گیس پریشر
بڑھائے جائے عمران خان پردی باندې د عمل کول لپاره او دوی ته امر هم کړی دی چې د گازو فشار دی زیات کړي د په خبره کچيري د گیس لمیټر زخه څوک خلا کوي نو اغان زموږ او ستاسو کار نه دی دا د دوی ناکامی ده پردی محل باندې د سوی صدرن د گازو منیجر مدني صدقي هم راوته لې احتجاج کوونکو سره خبري اتري وسوي د ویل چې دا په لومړي ځل باندې په بلوچستان کې دومره زیاته واوره سوي ده چې د ډیرس کالو ریکارډ مات کړی دی د خلکو لوري د گازو د کارولو کچه ډیره زیاته سوي ده چې له ثوابه دلته په طلب او پرست کې برابرۍ خراب سوي ده
ابي ګورنمنت اف پاکستان نے یہ اسپیشل میجرز لیے ہیں تقریبا 20 ملین گیس ایڈیشنل ڈائیورٹ کی ہے بلوچستان کی طرف
اوس د پاکستان حکومت ځانګړي ګامونه اخیستي دي شل میلیونه زیات ګیس دوی بلوچستان ته راګرځولې دي ته دې ویشل چې موږ پیل کړو نو د ګازو د فشار ستونزه به ډېره کمه شي په دغه احتجاج کې د کامی اسمبلی غړی مولانا عصمت الله هم ګډون درلودی په بلوچستان کې ګاز په 1945 کې په سوی کې پیدا شوی دی چې دا اسلام آباد او د پنجاب یو شمیر کارخانه په دې باندې چلول کېږي قدلته د کوټ په شمول د بلوچستان له 2 ضلعو څخه یوازې واتو ضلعو ته ورکول شوی دی هغه هم یوازې د ضلع هډ کوارټرانو ته په بلوچستان کې شاش کال په کوټه زیارت کلات شین او په نور یو شمیر سیمو کې زیاته واوره شوې ده ډیر زیات یخ چلیږي او د ګازو فشار هم ډیر کم دی حمله دغه سبب خلک پر احتجاج باندې مجبور شوی دي حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه
د دیوا قدر منو اوریدونکو دا محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د پیښور په پوهنتون کې د پولیو د ناروغي پر ضد په د کمپاین یو برخه کې یو تیاتر شو شوې ده او دغه شو خپل د دیوال لوري سپانسر شوې و چې هلته زموږ خبريال مدثر شاه بخنه غوړم شاهین شاه ورغلې دی او تاسو ته معلومات راغون کړی دي تاسو ته تفصیل وړاندې کړي
نن په پیښور پوهنتون کې د پولیو په اړه د آگاهي یو سټیج تھیټر وشو چې پکې د پوهنتون ګرشمیز د کونکو او استادانو ګډون وکړو د سټیج تھیټر دکوال نورالبشر نوید راغلی خلکو ته د پولیو ساسکو په اړه پیغام ورکړو هغه بیناوا چې روغ صحت او ماشومان د یو باسره چاپیرچل ضمانت وي پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولیو ساسکو پاړه یوشمیر د روغو پروپاګاندا کیږي د رواني میاشتې په 14 منټه د خیبر پختونخوا په اتو ضلعو کې د خصوصي پولیو مهم په دوران هم یو کم سلويخ زره ماشومان د انکار او نور وجوهاتو له امله د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې شوې دي د نوړاندې 13 کال د اگست میاشت په دوران هم ټولې صوبې نه 1,00,000 انکاریان رپورت شوي وو په کومو کې چې 1,00,000 نصیبا یوازې د پیښور نه وو په داسې مهال د پولیو کترو په اړه په خبر کې سټیج تھیټر یو ډیر اهمیت ور ګرځولې شوې ده د پونتون زدکون کې وایي دغه تھیټر لوجه دوی ته ډیر مثبت پیغام ملو شوې ده کوم چې عام خلکو ته هم رسوي
په دې کې بم اوس داسې خلک ناستو چې هغوی بم دا ذهن جوړو چې دا پولیو خصیز نه دی. خو کله چې هغوی ته دا سټیج ډراما پلی شوه دلته چې کوم کریکټرز هغوی دوی له دا پیغام ورک چې په هر وخت په هر معاشره کې داسې خلک وي خو مونږ بدلون راوستای شو. مونږ به کور کې خلک بو یو, مونږ به کلی کې خلک بو یو, مونږ به ماشومان د دې بیمارۍ نه بچ کوو.
دا سوچ بدلول لپاره هم داسې به مونږ چې سټیج ډراماز به کوو, سټیج اکټیویټیز به کوو, او زمونږه چې کوم د پښتو اکټران دي هغه ډیر ښه یو میسج مونږ ته راکو. هغه میسج پوهېدل په کار مونږ په پوه شو او مونږ به هم دا سوسایټي چینج کوو. مونږ او بل ته وایي هغه به مخکې دا میسج دا کوي.
دا سټیج تھیټر په داسې محل تابعه شوی چې پاکستان نه تیر کال یو سل شپږ دېرش او خیبر پختونخوا نه دوه نوي پولیو کیسونه راغلي وو. د صحت پوهان وایي د پولیو زیات کیسونو لویه وجه انکاریان دي. سټیج تھیټر ته راغلي د پېښور پوهنتون انګریزي استاد فاطمه خالق وایي په صوبه کې انکاریان قانع کولو لپاره د بیلابیل مکاتب فکر خلکو ترڅنګ استادان هم د پولیو ساسکو په اړه مهم کردار ادا کولی شي.
ٹیچرز انڈیویژلی تلے شی د خلکو پیرنٹ سره خبره کولی شی, سٹوڈنٹس سره دی خبرو کی چی اغوی دسی ایڈوکیٹس شی چی اغوی ایون پخپل باندې پولیو کمپین کی اغوی پخپل باندې حصہ واخلی, پخپل اغوی لگا صرف اویرنس کریئٹ نہ کی بلکہ یو بل دی سپورٹ کئی چی چرته زمنگ د پولیو کمپین والا کسان دی اغوی دی سیفٹی اغوی لور کی دا اغوی دی پورا سپورٹ ور کی چی دا دا یو دسی سس جوړ نشی چی دا کم نہ یریږي خلک بلکہ چی یو نیچرل لک پارٹ اف لائف دی چی دا مونږ ماشومان ته دا پولیو قطره ورکو هغه سره دوی صحتمند کیږي دا نه چې هغه سره بیماریانې جوړې.
په دغه تالار کې راغلي تماشبین ویناوا چې په داسې کیس مغونډو کې عام اولس هم شریکول پکار دي چې د پولیو په اړه غوي ته نیغ په نیغه پیغام ورسی او د ماشومانو راتلونکي د تل عمرې مازورتیا نه بچ کی. شاهین افریدی, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
صف امریکه جو بدا ګلو خبرونه کوم خو پرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو. جو سواته چیرې چې په واوره کې خلګ په غره خيږي او له هغه ځای څخه بیرته راښويږي چې سنو سکینګ هم مرتوي. دغه میلې باندې ریپورت تر تفایز ظفر برابر کړی.
پاکستان کې پاول ضلع کم عمر ځوانانو د سنو هایکینګ یا پاور د تلو یا خطو آغاز د ینګست ټریکینګ کلب اف پاکستان یا د هیواد د ټورو نا کم عمر تنانو په غرونو د خطو تګ وکړو. د فلکچر هایکینګ کلب سوارلس مشوانو چې پکې د نهم جمعات نه تر دولسم جمعات کې سبق زده کوونکي ځوانانو په اول ضلع د سنو هایکینګ یا پاور کې د تلو حسا اوکړه او کامیاب شو. د ځوانانو د سواد د مټي تحصیل د لال کوسیمینا د غبنجه به د سر پورې خپل دا سفر په ډیره ووره کې پښپک ساتو کې تر سره کو. سنو هایکینګ لاتون کې د دې کلب یو غړی محمد اعزاز دیو دوای چې اول ځل په دومره ووره کې مو سفر وکړو.
اول نه ټیم دې چې دا په 2020 کې دا سنو هایک رینج کو د غبنجه به ټاپ تر لوسه پوری غبنجه به ټاپ ته لا سګنې دی راغلي ځکه چې ووره ډیره ته سیوا او سیورل فیل چې دا غواور دا نو دی خو ټمپریچر چې دا غړي ذات یخ دی.
په کوم لار باندې چې دا ځوانان تل په دغه لار د 2 فوټ نات والا تر 15 فوټ پورې واره پرتاوه. دغه د دورځي درجه حرارت منفی اتا سنتیګریډ وو. دا دغه کلب اتلس کلن مشر ماشاس نو هایکینګ لتون کو خلکله مشوره ورکي.
نور چې کم کسان دی هغه ته بم صدا پیغام ورکول غواړم چې دا ډیر زیات ټف هایک دی. کوزاویم چې ایزی هایک ته بیا نور کسان راځي نو دې زپاره په کار کې خاص ځان سره خولي سنو بوتان راوړي ځان سره برابر نور شه مو فلری چې ګټ کلفس چې ځان فول کور کی
بور کې سفر کوم کی ځوان نوای چې دې سفر کې اغه د ډېر رستون زخ کارو ولې چې په 15 فوټه وره کې به هغه ځان لار جوړولا او طوبا خو یو تنم حوصله اونبیلا خپل مقام ته ورسېدو. سنو هایکینګ لاتون کې زیشان احمد دیوتا د لارې په حق لوای
دا ٹریکنگ چې و دا ډیر ټف وو او دا څنګه چې مونږ کله نه سٹارټ اغست نه هغه وخت نه واورو سٹارټ شوی و دا بالکل دا سٹارټنګ پوینټ نه او د دې وخت پورې تقریبا 5.5 فټ واورو چې دا پرته دا پای کې مونږ رالو
دا گبنجه به سر د سطح سمندر نه په 8001 فټ پرتوالی دی او کله چې د دې کلب ځوانان په سخت یخنۍ او ډیر ستونزو سره ورسېدو نو ټول ستونزې یې هېرې شوې او د خوشحالۍ نه چغې ووهلې دا کلب ځوانان وایي چې د دوی د تک د پاکستان او سوات کې د سنو ټوریزم یا د واورې د سیلګری د پاره یو ګام پورته کولو چې خلک د واورې په موسم کې هم د سیلګری د پاره سوات تراشي او په واورې کې د سوات قدرتي خاستان نظاري وګوري فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سوات
درنو عزت من اوریدون کاولیدون کو دا محل زو دی وی مرکه ولورتا دلچسپ مرکه دا او د جی بی خبریال شیرانی حفیظ الله شیرانی د یو شپون کی سر مرکه کړي درازی چې دا غوی خبري واورو چې سوای
هر نور ته وګورو واورې دی سپینی واورې دی او سړی هوا چلیږي د مسلم باغ سیمه دا دلته یو ځوان درته کوم ماشوم درته وایم ځواني یو ځوان ماشوم ځوان را سره دی چې د شپه دی یو د رماده د کی مړی او زیای دواره پسونه دی ستانم راتوه
جعفر
جعفر د څو کالوي
نن کلون نه راتمه
کلون نه درته مال مګ کور د چیرې دی
فلیکس
تر سړک تر پله لاندې مو کور دی د کوم ځای است تاسو وسه
مو د افغانستان
افغانستان کې د کوم ځای است
لوناوی
د لوناوی است شنو دا د چا مال دی
عبدالباری
غستا څه دی
مافلا
شستا پلار دی نو واورو څه خصونه په تکلیف سوی است
ډیر په تکلیف سوی یار پسونه مړس خرم کون مړس زی سلام ټول لوی مړس
دلوږی مړس په نو واورو هر ځای پرتی دی نو د خوراک بیا څه بند بس چی شور کوي تاسو
موږ له بازار فروډ ورته راوړل دي غنم غبرچ
غاور چوي دلته واشو دانه سګړ په واور کې پښت
وو په واور کې پښت
نو ته خپل له سهار و درمه سره وتل
وو سار له کور را وته اوس بیا ته کور
نو یخ دې نسی خدای دونه نارای کوټي په غاړه کړی
یا یخ نس
صحنه سی یخ
یا
چل بیا ماشام دلته بیا په شو دی وې د مال کنه وچ تاسو لوسی نو د خوراک تاسو څنګه گزاره کوي
موږ هم د بازار مشان را وړي خوري زی خو وایي چې سرلان نه مړی
سیلیان نه مړیږ غوړی کوچی او مستی او د دې څه غمسته کوم نس
یا غوس نس هغه بیا افسر لایوي
سلایوي او لاندې مکړی دی
یا لاندې نه تروسک
لاندې مونږ دی کړی سر کال دغه میاج پیای او تش پنک
شنه به دغه میګ سره لیسه
بل کار دیم کړی کې خالی م دغه رما پیای دغه میا
خالی دغه رما
څه خالی رما پیای نو څه شوک دی څه خواهش دی په زړه کې دی ورمانستا یو څه دیستا
یا شین
څومره وخت سوی دی چې خپل وطن ته غسیمه ته نه ستللی کلی
سګ درې کال کې سمونیت
درې کال څه دلته پراته اس په مسلم باغ کې پراته اس په میرو په شتاس ناروي غڅنګ ناروي
اغه خروج دی نه سره و بولم
ته دا چې ته راو بوله ته می ځو
چرګ چرګ اس 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 چرګ 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 رس رس دا ټول مال
دا بیا تعال رانه دې سی وو څه څومره لري د څوب څونه مال دی په دې کې ورې څومره دی سی لی څومره دی نور واړه څومره دی
سرلان نس ډیر زیاده شپې ته می دوه من دام ورید
شنو دا یو پسې چې لڅو کې ماتلري زه په څو دا وزګړی یو مړی په څو
میګ په شلم سته په یو لسم سته په دوه لسم سته رقم رقم سونه کې ستړ انګر بیا په لاس په یو لس ګرام هم سته چا خصن او زم بیا نه تر وسه خرڅ کړ
ډیر مننه کور دی ودا
شوی په سلریشته جنوري باندې د تعلیم عالمي ورځ ته او دیو هم په دې حواله سره یو پروگرام تیار کړی دی. نو په دې پروگرام کې څه څه دي؟
په دې پروگرام کې به د پاکستان او افغانستان په خاص توګه د پاکستان په پښتنو سیمو کې د تعلیم حال، د سکولونو حال او هم دغه شانته د تعلیم په نصاب باندې د تعلیم پوهانو سره خبرې کوو.
او زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو هم په دې کې برخه اخیستل شي. خو څنګه
زمونږ د دیوا کتونکو او اوریدونکو د خپل سیمو د سکولونو حال موږ ته په عکسونو او ویډیوګانو کې رالېږل شي. دغه ویډیوګانې او عکسونه به موږ په خپل دغه ځانګړي پروګرام کې شریکو او تاسو د سیمو د سکولونو حال به نور نړۍ ته ښایو.
مونږ خپل رائے نه خبر کئ. سلریشتمه جنوري باندې د دیوا پرونی اوریدل او قتل مهیروي. مونږ به تاسو د تصویرونو، تاسو د ویډیوګانو، تاسو د رائے په تمه یو او د پروګرام قربانه به یو. زه سمینا احسن
او زه شفیق دادا
د دیوا سره اوسئ. دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خپرونه اوري او د دې خپرونې قربانی زمونه زه شهید
او زه نصر کاکا
خپرونې پرې سره سمینا احسن تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پرو.